السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین یو بجه شو د وینا تر 2 بجو د خبرونه کې ز منوښا ستاسو قربایم نیکی پیرزونی می قبول کړي د دې غړې په اول نیمای کې درتا د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او پاکستان یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو او په دویم نیمای کې دوه هفتوارې خبرورې تاندې هیلې او جمهوریت اورېدلی شئ خو په سر کې د دې سات خبرونه چې ملیحه امیرزاده یې وړاندې کوي.
السلام علیکم ته ټول اول په مخړه د خبرونو سټکو ته د خیبر پختونخوا حکومت پختون ژغورنی غورزنګ ته خاص کړي چې په خبرو اترو کې د ورسره کینی. وزیر اعظم شاهد خاکان عباسی وایي نگران حکومت به تر سلام مشورو وروسته جوړیږي او انتخابات په خپل وخت کېږي او رپورټونه وایي د ملګرو ملتونو سارون کې بعد شام د مبینه کیمیایي برید معلومولو په لړ کې د ښکار شو کسانو جسدونه واپس راباسي. تفصیل دا خیبر پختونخوا حکومت وای پختون ژغورنې غورزنګ ته د دوی له یوې جرګې سره خبرو اترو ته د کیناستو خواست کړي. پرون د صوبې اعلی وزیر پرویز خټک مشال ریډیو ته ویل چې د تحریک مشران دې له دوی سره مذاکرات وکړي.
ما خو صرف یو جرګه جوړه ده، هغې جرګې ما تداری پیس کړي، جرګې سره دې زر نظر خبرې وکړي تاکہ چې دا کم مسله جوړه ده او چې کومې دې خبرې دې ډیمانډ دي چې هغې باندې مخکې قدم واغستی شي.
خود پختون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ علي وزیر پرون مشال ریډیو ته ویل چې له حکومت سره خبرو اترو ته تیار دي خو باید چې د دوی د ملګرو نیول کېدل او خلاف یې پروپاګاندا بندې کړل شي. پختون ژغورنې غورزنګ غوښتنې لري چې د وزیرستان د وژل شوي ځوان نقیب الله مسعود وژونکو ته د سزا ورکړل شي، قبایلي سیمې دې له ماینونو پاکې کړل شي، د ماورای عدالت وژنو او د لادرکو کسانو په اړه دې یو تحقیقاتي کمیشن جوړ کړل شي. وزیر اعظم شاهد خاکان عباسی ویلی نگران حکومت جوړېدل یو آئینی شرط دی چې د اپوزیشن تر سلام مشورو وروسته به تشکیلېږي. پرون له پاکستان ټلویزیون سره په مرکه کې عباسی ډاډ ورکړ چې پارلماني انتخابات په خپل وخت کېږي. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر میر حاصل بزنجو هم ویلي داسې کومه وجه نه ویني چې انتخابات به وځنډېږي. پرون په کوټه پریس کلب کې نوموړي خبریالانو ته ویل
دوای هیڅ داسې وجه نشته چې انتخابات بنه کیږي. موږ خدای نه خواسته د جنگ لوري ته خو نه یو روان. په هیواد کې داسې بیړنۍ حالت هم نشته. زما په نظر انتخابات باید په هر صورت وشي.
ټاکل شوی عام انتخابات د روان کال په جولای کې وشي. جماعت اسلامی له پاکستان تحریک انصاف نه د بیلیدو رسمي اعلان کړي. جماعت اسلامی په خیبر پختونخوا کې له پاکستان تحریک انصاف سره په ائتلافي حکومت کې شامل ګوند وو. د اعلان پرون د پیښور په وزیر اعلی هاوس کې د یوې غډې خبري هونډې پر مهال شو. له جماعت اسلامی سره تعلق لرونکي د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله ویل چې له پاکستان تحریک انصاف سره سیاسي اتحاد ختموي. وزیر اعلی پرویز خټک بلخوا خبریالانو ته ویل د دواړو ګوندونو ترمنځ اختلافات نه وو او ډېر ښه وخت یې تیر کړی دی. د پاکستان قومي اسمبلی د قائد اعظم پوهنتون د فزیکس د څانګې نوم بدلولو قرارداد منظور کړی. پرون د مسلم لیگ نون غړي محمد صفدر لخوا قومي اسمبلی ته په وړاندې شوي قرارداد کې غوښتنه شوې وه چې د طبیعتو د څانګې نوم د ډاکټر عبدالسلام پر ځای په ابوالفتح عبدالرحمن منصور خزینی باندې بدل کړل شي. د قرارداد له مخې فزیکس پو خزینی د طبیعتو په میدان کې ډېر کارونه کړي دي. په 2018 کال کې مخکې پخواني وزیر اعظم نواز شریف د دغه څانګې نوم د نوبل انعام ګټونکي فزیکس ډاکټر عبدالسلام په نوم اخیو. خبرونه له مشال ریډیو ناوړه. افغان چارواکي وایي د مشکوکو وسلوالو هغه اوه کسیز ډلې نیولې چې په کابل کې د حملو پلان جوړ کړو. د ملي امنیت عمومي ریاست تیر مازیګر ویل د کسانو په دولتي ودانو او روغتونونو د حملو پلان لرلو. رویټرز خبري اژانس وایي تورنو کسانو د پلټونو په وخت اعتراف کړی دی چې د کورنۍ او چارو وزارت پر زړې ودانۍ او د غازی امان الله خان په نوم یې د ملي امنیت په هسپتال د حملو تیاری کوله. په هغه روغتون کې د افغان ملي ځواکونو د سرتیرو علاج کیږي. رسنۍ خبر ورکوي چې د کیمیایي وسلو سارون کې به په یو بې مثاله ګام پورته کولو سره د شام په دومه خارګوټي کې تیره میاشت د مبینه کیمیایي برید تصدیقولو په لړ کې د ځینو ښکار شوو کسانو له قبرونو واپس جسدونه راباسي. د کیمیایي وسلو د مخنیوي ادارې مشر احمد اوزمسو پرون فاینانشل ټایمز وسپانې ته وویل چې د ادارې د حقایقو معلومولو مشن د اپریل د اپریل 20مه باندې د دمشق شمال شرقي سیمه ته د تلو اجازه حاصلولو پس ورلمخه تر سلو زیاتې ماحولیاتي نمونه ترلاسه کړې دي. ایف پی خبرې ایجنسی دغه خبر تصدیق کړې دي. دوه ماته د ډلې مشن د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل تر هغې وروسته پیل کړ چې د اپریل 8مې برید په لړ کې د ځینو ښکار شوو کسانو یرهونکي انځورونه او ویډیوګانې خپرې شوې. طبي ماهرینو ژغورونکو ویلي وو چې دا ښکاري د کلورین او سارین ګیاسو په واسطه تر څلوېښتو زیات کسان وژل شوي وو. زمسو ویل ډلې غواړي د هغو داوو تصدیق وکړي او د جسدونو نه نمونه راټول کړي. د ارمینیا د اپوزیشن مشر نیکول پاشینیان د روس، امریکا، ګرجستان او اروپای ټولنې له سفیرانو سره لیدلی او ورته معلومات ورکړي چې د هیواد سیاسي بحران د حل لارې لپاره کار کوي. پرون په فیسبوک پاڼه نوموړي په بیان کې ویل چې د کورني بحران حل کولو په لړ کې د شوو موافقو په اړه دغه سفیران خبر کړل. نوموړي ویل د دې سربیره د دوه اړخیزو تعلقاتو په نورو موضوعګانو هم خبرې وشوې. د مئی په درېیمه پاشینیان د خپل ایل ګوند او د متحد اپوزیشن ګوندونو لخوا په دویم وار په رسمي توګه د وزیر اعظم لپاره ونومول شو. وروسته واکمن ګوند ریپبلیکن پارټي هم ورته باور ورکړ چې دا غم ملاتړ وکوي. د وزیر اعظم د دندې لپاره پاشینیان تر اوسه یوازینی نوماندي. د دغه چوکۍ په اړه به د مئی په اتمه په پارلمان کې رای اچول کیږي. د چک جمهوریت ولسمشر ویلي د هیواد د پوځي استخباراتو ادارې او رپورټ څرګندوي چې په برتانیا کې پخواني روسي جاسوس ته د اعصابو فلجونکو ورکړل شو زهرو یو قسم تیر کال په چک جمهوریت کې په وړو کې مقدار کې جوړ آزمویل او ځای کړل شوی. د مئی په درېیمه میلوش سیمن ویل چې د چک جمهوریت د بارونو استخباراتو د مخنیوي ادارې یو بل رپورټ له مخې ځای کړل شوی اعصاب فلجونکي زهر نووي چوک نه بلکې اے 213 نومیږي. خو ویل دا مواد هم د نووي چوک په شان وي. نووي چوک هغه زهر وو چې پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال او داغ لور یولیا ته ورکړل شوی. داود مشال ریډیو خبرونه. اوس تا کرنسو بای د اسلام آباد سکای ایکسچینج د کرنسو د نرخونو له مخې یو امریکایي ډالر په 1.03 روپۍ اخستل کیږي او په 1.08 روپۍ باندې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.02 روپۍ او 1.04 روپۍ. یوه یورو په 1.02 روپۍ او 1.03 روپۍ. یو سعودي ریال په 1.05 روپۍ او 1.05 روپۍ. د متحده عرب اماراتو یو درهم په 2.55 روپۍ او 2.55 روپۍ او یوه افغانۍ په 1.06 روپۍ او 1 روپۍ په 6.65 روپۍ باندې خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمه وای سباله به په پیښور او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په بنو کې د باران امکان دی. په پیښور کې به د تودوخې درجه زیات نه زیات 2 او کم نه کم 21، په بنو کې به 15 او کم نه کم 24، او په کوټه کې به زیات نه زیات 1 او کم نه کم 18 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسي او بای او موسم حال واورید. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو تفصیل واورئ. د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر اعلی په پختون تحفظ موومنت غږ کړی چې له حکومتي جرګې سره دې خبرې وکړي. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر میر حاصل بزنجو ټینګار کړی دی چې په کار ده انتخابات په خپل وخت وشي. او جماعت اسلامي د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا له صوبایي حکومت د بیلیدو اعلان کړی دی. د شمالي وزیرستان د کابل خیلو خلک وایي له 3 کلونو راهیسې د ډیورن په کرخه تګ راتګ نشي کولی. ونیز خبرونه دوا لرو درته په دوی منی مای کې تاندې هلی به اول واورې او ورپسې په جمهوریت خبرونه کې په پاکستان کې د رسنۍ او کار او په هغو د محدودیتونو په اړه به واورې.
ما په فکر سره میډیا خپل ذمہ داری نه ادا کوي. غیر رسمي توګه باندې پابندیان په هر حال شته دي.
د هر څاورې دوه لپاره د مشال ریډیو تر څنګ وسی. د د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرانو غږ کړی دی چې له حکومتي جرګې سره دې خبرو ته دوام ورکړي چې دغه مسلې حل شي. پرویز خټک پرون ویل د پخپله هم د غورځنګ له مشرتابه سره خبرې اترې کوي او هڅه کوي چې د حل لارې راپورته کړي. د پښتون تحفظ تحریک مشران وایي د گورنر په مشرۍ جوړ جرګې ورسره څو ځل ملاقاتونه کړي دي خو د هغې وروسته بیا څه مثبت پرمختګ نه دی شوی. اسرار الله مومن په دې اړه نور تفصیل درکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ ته یې خواست کړی چې د خیبر پختونخوا د گورنر په مشرۍ جوړې جرګې سره خبرو ته کینی. د غورځنګ مشران بیا وایي جرګې د فریقانو او دښمنانو ترمنځ کیږي او د یوې ټولنې د مساوي اولس لپاره آئین وي. د دوی په خبره حکومت چې پښتون تحفظ غورځنګ ته جرګه ورلیږي نو معنی دا چې پښتانه فریق بولي. خره دی غورزنګ یو مشر علي وزیر وای د دې باوجود دوی خبرو ته چمتو دي خو حکومت دی د دوی د ملګرو نیول او پرزت دی د پروپاګاندا چلول بند کړي. علي وزیر دا تور اهم لګوه چې کوم کسان له دوی سره جرګه کوي نو هم په هغو کې ځنې بیا د دوی پرزده جلسې کوي.
دوی چې د جرګه راوستي وو جرګه په دشي نه راوستي جرګه په دشي راوستي وو چې را کوم فریق چې غلطي وکي هغه ته به مونږ ګرم وایو او چې کوم فریق په حق باندې وي خپل سره به مونږ ودرېګو. مونږ یو وهلو وایي ټکولو لاسونه او پښې را مات کړل په ګټونو په دې شیانو باندې او بل وارث افرید دا ورته وایي چې وارث خان افریدی تا خود جرګې کې را لګلی وو چې په جرګې کې در لګلی وو هغه دویمه شپه په چې په خیبر ایجنسی کې جلسه وکړه او په جلسه کې وویل چې دا غداران دي پی ټی ایم وال نو یو طرف ته سلیسی ته را لګي او بل طرف ته الزامات لګوي نو داسې جرګې داسې کېږي
د پښتون ژغورنې غورځنګ یاد مشر وویل چې د خیبر پښتونخوا حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف یو غړي ورم ورځ دوی ته وویل چې د ګوند مشر عمران خان یې غواړي چې په خپل استوګنځي بنګاله کې له دوی سره مذاکرات وکړي. خو نوموړی وایي د کراچۍ جلسې وروسته به بیا پر دې غور کوي. دا براس حال کې دا چې هم پرون د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مشال ډو ته ویل چې دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ته خواست کړی چې له جرګې سره خبرو ته کینی.
ما خو صرف یو جرګه جوړه ده هغه جرګې ما اتدار ریکویسټ کړی جرګې سره دې زر نظر خبرې وکړي تاکي چې دا کوم مسله جوړه ده او چې کومې دې خبرې دې ډیمانډز دي چې هغه باندې مخکې قدم واغستې.
یاد به چې د اپریل پر څلرویشتما د پېښور کور کمانډر جنرال نذیر احمد بټ د پښتنو له پخوانیو افسرانو پوهانو او خبریالانو سره په ملاقات کې وویل چې د پښتنو ژغورنې غورځنګ غوښتنې جایزې دي او د مذاکراتو لپاره ورسره د خیبر پښتونخوا د گورنر اقبال ظفر جګړه په مشرۍ کمیټه خبرې کوي. پښتون ژغورنې غورځنګ له حکومت غوښتي چې د وزیرستاني ځوان نقیب مسجد وجونکو ته دې سزا ورکړل شي. قبایلي سیمې دې له ماینونو پاکې کړل شي. د ورکو کسانو معلومولو او ماورای عدالت وجنو په اړه د حقایقو معلومولو لپاره دې کمیشن جوړ کړل شي.
د مشال ریډیو خبرونه ورې چې پکې مو د اسرار الله مومن ریپورت اوریده. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر ویلي پارلماني انتخابات په کار د خپل وخت وشي. دا خبره امیر حاصل بزنجو تیر ماخام په کوټه کې خبري اعلان وکړه. ټاکل شوی چې په پاکستان کې راتلونکي عام انتخابات په جولای میاشت کې وشي چې د قومي او صوبایي اسمبلی لپاره به وي. خو په اړه یې ځینې شکونه هم خلک راپورته کوي. البته وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي پرون شپه له سرکاري ټلویزیون سره په مرکه کې په خپل وخت د انتخاباتو کې د لوړ ډاډ ورکړی دی. په امیر ساحل یې نور تفصیل درکوي.
د بلوچستان د نېشنل ګوند مشر او د بندرونو وزیر میر حاصل بزنجو ویلي داسې هیڅ وجه نه ویني چې له کبله یې پارلماني انتخابات پر خپل وخت ونه شي. نوموړي تېر ماښام د کوټې په پرېس کلب کې خبري اعلان ته ویل پارلماني انتخابات باید په هر صورت وشي. دی وایي هیڅ داسې وجه نشته چې انتخابات به نه کیږي. موږ خدای نه خواسته د جنگ لوري ته خو نه یو روان. په هیواد کې داسې بیړنۍ حالت هم نشته. زما په نظر انتخابات باید په هر صورت وشي. د ټاکنو نه کېدل زموږ د هیواد لپاره بد ده. بزنجو دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې په پاکستان کې د انتخاباتو د نه کېدو په اړه نظرونه راغلي دي. خو بیګا وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي وویل چې ټاکنې به پر خپل وخت کیږي. له دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې نوموړي زیاته کړه چې نگران حکومت به له اپوزیشن سره په صلاح جوړوي ځکه چې دا یو آئینی شرط دی. د بلوچستان ملت پاله ګوند مشر میر حاصل بزنجو زیاته کړه چې ګوند یې له نورو هغو سره په انتخاباتو کې اتحاد ته هم تیار دی. هلته د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری هم نن د کوټې په سفر دی او ټاکل شوی چې مازیګر یوې جلسې ته وینا وکړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. پرون جماعت اسلامی د خیبر پختونخوا د اتحادی حکومت نه جدا شو. دا کار په داسې وخت شوه چې د صوبایي حکومت مودې پوره کېدو ته خو شا 15 ورځې پاتې دي. جماعت اسلامی او تحریک انصاف تر 15 کلونو پورې په حکومت کې یو ځای پاتې شو، خو اوس وايي ځکه یې له اتحاد د وتلو فیصله کړې ده چې د متحده مجلس عمل له پلیټ فارم انتخابات کول غواړي. اسرائیل مومن
پرون په پیښور وزیر الله هاوس کې د غړي خبري غونډې پر مهال جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا له حکومت د وتو اعلان وکړ. د غړي خبري غونډې ته د خیبر پختونخوا وزیر الله او د جماعت اسلامي مشرانو ویناوي وکړي. پر دې موقع د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وویل چې دوی او جماعت اسلامي په خوشحالۍ او مثبته طریقه له یو بل څخه جدا کیږي. له خبري غونډې وروسته پرویز خټک مشال ډوته وویل چې ګوند یې له جماعت اسلامي سره هیڅ اختلافات نه لري او دا یوازې سیاسي لارې بیلول دي.
ډېر اعتماد والے حکومتو چونکہ مونگا تحریک انصاف دی جماعت اسلامی مخ کے فیوچر اتحاد رانے لو مونگ صوبے کے ہو تیار ہو، چونکہ ٹول پاکستان مسئلہ ہوا پارٹی ٹول پاکستان کے اگریمنٹ ہو پٹول پاکستان لیول ہونے سے مونگ ہر وقت تیار ہو جماعت اسلامی سر صوبے پہلے ہو مونگ ڈیر خو وقت تیر کڑے رہے زو آئی مونگ سر ڈیر احمد کڑے ڈیر محنت کڑے زائی تخیراج تحسین پیش کو
همدارا سرګندونی یادې غړي خبري غونډې ته د جماعت اسلامي پارلماني مشر او د صوبې سینیئر وزیر عنایت الله اهم وکړي او وی ویل چې ځکه له حکومت وزي چې غواړي د نوي جوړ کړل شوي سیاسي اتحاد متحده مجلس عمل تر سوري لاندې د راتلونکو انتخاباتو لپاره تیاری ونیسي. خو نوموړي له خبري غونډې وروسته مشال ډوته ویل چې په بجټ کې به د دوی ګوند د حکومت ملاتړ کوي او کچېرې مخالف ګوندونه د وزیر اعلی پرویز خټک خلاف د عدم اعتماد تحریک راوړي نو دوی به له پرویز خټک سره ودرېږي. عنایت الله زیاته کړه چې له تحریک انصاف سره په ګډ حکومت کې یې د صوبې ولس لپاره ډېر کارونه کړي.
موږ دوی سره یو چارټر ساین کړو یو نوکاتي لکه موږ ګینز کړي دي لکه موږ د نصاب حوالے سره په کتابونو کې بدلون شوی دی، په قرآن ناظره او ترجمه نافذ شوی ده، بلدیاتی الیکشن او د بلدیاتی الیکشن قانون جوړ شوی دی، په بونیر کې په چترال کې یونیورسٹی جوړی شوې، په لوور دری میډیکل کالج دی، په اپر دری کې انجینئرنګ یونیورسٹی ده. نو دا هغه بنیادی لکه زموږ د خپل چارټر او د خپل ایم او یو مطابق کوم اچیومنټس دي چې هغه موږ دې ګورنمنټ کې کړی دي.
دا براسال کې دا چې جمهوریت اسلامي په ګډون د پاکستان 15 مذهبي ګوندونو خپل پخوانی سیاسي اتحاد متحده مجلس عمل د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ بیا بحال کړ. دغه اتحاد په 2002 کال کې چې هغه مهال په کې شپږ مذهبي ګوندونه شامل وو په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې په واک کې اهم پاتې شوی وو. که څه هم د تحریک انصاف او جماعت اسلامي یادو مشرانو ویلي چې د دوی له یو بل سره هیڅ قسمه اختلافات نشته، خو په دې وروستیو کې څو وارې د جماعت اسلامي ځنو غړو له مشال سره په خبرو کې په تحریک انصاف نیوکې کړي. اپوزیشن ګوندونو اهم بیا پرون مشال ډوته ویل چې د خیبر پختونخوا یاد ګډ حکومت د صوبې اولس لپاره د تعلیم په ګډون نورو څنګه کې ډېر کارونه نه دي کړي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د جماعت اسلامي 9 څوکۍ وي او 3 وزارتونه یې درلودل.
عوامی نیشنل ګوند د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک پر ضد د عدم اعتماد د ووټ لپاره هلې ځلې شروع کړې. په صوبایي اسمبلی کې د ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک پرون گورنر ته یو لیک استولې ده. دی وایي اعلی وزیر په اسمبلی کې ساده اکثریت هم نه لري او ګوند یې یوازې 14 ملګري یا غړي لري چې له وجې یې په اسمبلی کې عملي کارونه نه کوي. خو د پاکستان تحریک انصاف لخوا د صوبایي اسمبلی غړی شوکت یوسفزی وایي که عوامی نیشنل ګوند دا ګڼي چې وزیر اعلی د اسمبلی د غړو باور نشته ورسره نو د عدم اعتماد اقدام دی وکړي. اسرائیل لمومن مو په نور حال خبروي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د پښتنو ژغورنې غورځنګ ته یې خواست کړی چې د خیبر پختونخوا د گورنر په مشرۍ جوړې جرګې سره خبرو ته کینی. د غورځنګ مشران بیا وایي جرګې د فریقیانو او دښمنانو ترمنځ کیږي او د یوې ټولنې د مساوي اولس لپاره آئین وي. د دوی په خبره حکومت چې پښتون تحفظ غورځنګ ته جرګه ورلیږي نو معنا دا چې پښتانه فریق بولي. خو د دې غورځنګ یو مشر علي وزیر وایي د دې باوجود دوی خبرو ته چمتو دي، خو حکومت دې د دوی د ملګرو نیول او پر ضد یې د پروپاګندې چلول بند کړي. علي وزیر دا تور اهم لګوو چې کوم کسان له دوی سره جرګه کوي نو هم په هغو کې ځینې بیا د دوی پر ضد جلسې کوي.
دوی چې د جرګه راوستي وه جرګه یې په دشي نه وه راوستي، جرګه یې په دشي راوستي وه چې یاره کوم فریق چې غلطي وکړي هغه ته به مونږ ګرم وایو، او چې کوم یو فریق په حقه باندې وي هغه بل سره به مونږ ودرېږو. مونږ یې ووهلو، وایې ټکولو، لاسونه او پښې را مات کړل، په ګټونو او په دې شیانو باندې. او بل وارث افرید ده ورته وایه چې وارث خان افریدی تا خود جرګې کې را لیږلی وو، چې په جرګې کې در لیږلی وو هغه دویمه شپه په چې په خیبر ایجنسی کې جلسه وکړه، او په جلسه کې وویل چې دا غداران دي ای پی ټی ایم وال، نو یو طرف ته سلیسی ته را لیږي او بل طرف ته الزامات لګوي. نو داسې جرګې داسې کېږي، داسې جرګې کېږي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یاد مشر وویل چې د خیبر پښتونخوا حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف یو غړي ورمه ورځ دوی ته وویل چې د ګوند مشر عمران خان یې غواړي چې په خپل استوګنځي بنګاله کې له دوی سره مذاکرات وکړي. خو نوموړی وایي د کراچۍ جلسې وروسته به بیا پر دې غور کوي. دا براس حال کې دا چې هم پرون د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پروت خټک مشال ډو ته ویل چې دوی د پښتون اوج غورنی غورځنګ مشرانو ته خواست کړي چې له جرګې سره خبرو ته کینی.
ما خو صرف یو جرګه جوړه ده، هغه یک جرګه ما اتداري پیش کړي جرګې سره د زر نظر خبرو کی تاکي چې دا کم مسله جوړه ده او چې کومه دې خبرې دې ډیمانډز چې هغه باندې مخکې قدم واغسته شي.
یاد به چې د اپریل پر څلرشتما د پېښور کور کمانډر جنرال نذیر احمد بټ د پښتنو له پخوانیو افسرانو، پوهانو او خبریالانو سره په ملاقات کې وویل چې د پښتنو ژغورنې غورځنګ غوښتنې جایزې دي او د مذاکراتو لپاره ورسره د خیبر پښتونخوا د گورنر اقبال ظفر جګړه په مشرۍ کمیټي خبرې کوي. پښتون ژغورنې غورځنګ له حکومت غوښتي چې د وزیرستاني ځوان نقیب مسجد وژونکو ته دې سزا ورکړل شي، قبایلي سیمې دې له ماینونو پاکې کړل شي، د ورکو کسانو معلومولو او ماورای عدالت وژنو په اړه د حقایقو معلومولو لپاره دې کمیشن جوړ کړل شي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش، شارټ ویوز 2013 15,315 او 15,555.
د مشال ریډیو خبرونه ته وایي په پاکستان کې د جمهوریت د ودی لپاره کارکونکو غیر حکومتي ادارې د دې هواد د سیاسي ګوندونو په انتخاباتي منشورونو کې د ځوانانو د موضوعاتو ورشاملولو غږ کړی دی. پیل ډاټو می دغه ادارې پرون په دې مقصد کې اسلام آباد کې د سیاستوالانو او ځوانانو د استادو یو غونډه کړي چې پکې په سیاست کې د ځوانانو په کردار او د هغوی د ستونزو په هواري بحث وشو. په امیر ساحل تفصیل سره.
په پاکستان کې د قانون جوړونې او شفافیت یو انسټیټیوټ پیلډاټ د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې یو ان ډی پی په مرسته غونډه کړې چې پکې د هغه هیواد په ټاکنو کې د ځوانانو پر کردار او د هغوی د ستونزو د هواري پر اقداماتو باس شوی. دا غونډه تیر مازیګر په اسلام آباد کې شوې چې ورته د یو شمیر ګوندونو سیاستوالان او ځوانان ورغلي ول. د جمعیت علماء اسلام فیل خو د قومي اسمبلی غړي شاهده اختر علي هم د پیلډاټ غونډه ته ورغلي و. نو موړي بیګا مشال راډو تویل ګوندې د نجونو او هلکانو د روزنې لپاره یو جوړښت لري.
هم د جنکو هم د لکانو دوانو ته پاره دي، موږ بلا تفریق دوانو ته موقع ورکو. اور دې کې زموږ باقاعده یو تنظیم دی جمعیت طلبا اسلام په نوم، هغه کې زموږ د ځوانان چې دي هغه په دې کې حصہ اخلي. دا هغه د پاره چې کوم موږ منشوري خېده نو هغه کې ساولنې د پرامن جدوجہد دی. دویم دا هغه د پاره د علماء حق قیادت باندې چې کوم نن سبا باطل نظریات دي، دا هغه د مخنیوي د پاره مختلف مکاتب فکر چې کوم دي علماء کرام
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنټر عثمان خان کاکړ وایي د دوی د ګوند په منشور کې ویل شوی چې دا د دولت ذمہواری ده چې ځوانانو ته د تعلیم او روزګار اسانتیاوي او موقع ورکړي. خدای زیاتوي چې ځوانانو ته هم پکار دي چې په سیاست کې فعاله ونډه ولري.
موږ وایو چې دا د ریاست ذمہواری جوړیږي د حکومتونو ذمہواری جوړیږي چې ځوانانو ته روزګار ورکړي تعلیم ورکړي مفت یې ورکړي او مورنۍ ژبې کې یې ورکړي او ورسره د ځوانانو د ترقیو دپاره د هغه دپاره د دوی د ریاست په مختلفو شعبو کې دوی ته مواقع ورکړي ځوانان هم په کار دادي چې محنت وکړي د دې د ولس شعور لوړ کولو دپاره د دوی ستونزو هوارولو دپاره دوی په کار دي چې په سیاسي ګوندونو کې فعاله برخه واخلي
د پاکستان د تیر کال سرشمیرنې ارقام ښیي چې د هغه هیواد د آبادۍ زیاتره برخه ځوانان جوړوي په پاکستان کې د جمهوریت د ودې لپاره د کارکونکو انسټیټیوټ پلډاټ په پرونی غونډه کې د سګنیو انتخاباتو لپاره د سیاسي ګوندونو په منشورونو کې د ځوانانو اړوند موضوعاتو پر شاملولو ټینګار وشو د دې ادارې مشر احمد بلال محبوب په پرانیستون کې وینا کې ویل د پاکستان د رای ورکونکو شپږ څلوېښت فیصده برخه له ځوانانو جوړه ده نو ځکه هغوی ته په سیاسي بهیر کې زیاته ونډه ورکول اړین دي ټاکل شوی چې په پاکستان کې پارلماني انتخابات په جولای کې وشي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
د شمالي وزیرستان او د افغانستان د برمل په پولا د وزیرو کابل خیل وای دوی له سلورو کلون رئیس په ډیورنډ کرخا تګ راتګ نشي کولای د کابل خیل یو شمیر مشرانو په ماخام مشال لريو ته ویل د پولی دواړو خواو ته د پروتو پښتنو ټولې قبیلې تګ راتګ کولای شي خو دوی یې اجازه نه لري په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي وای له چارواکو سره یې دا موضوع شریکه کړې او هیله مند دي چې زر به یې مسله حل کړل شي مسعود د نور تفصیل سره
د افغانستان په بر ملک شه د پیړو پیړو را سه مشتا وزیر کا بلخیل کا بالیون یای چې دوی د افغانستان پاکستان دواړه ملکونو او سدون کی د بر مل سرا سرا دوی د پاکستان قطبی وزیرستان پسی مې شواک شه جیدا دونا کورونا او د دواړه ملکونو د قومي شناخت ضروری سندونا هلاری چلمخ یې دواړه طرفونو ته د دوی تګ را تګ او روزګار کاروبار آزاد دای خو اوس د بد امرغه درې کاله کېږي چې د پاکستان حکومت د دوی په دغه سهولتونو بندیز لګولای دی د دغې بندیز په وجه دا قبایلیون د کومو مشکلاتو سره مخامخ دي د ځنو قبایلیانو نه وار وایي
خبر
چې پاکستان په وجود کې راغلی دا چې څومره قبایل دي بدر آر پر پروته دي په دا کې خصوصا کابل خیل کوم باندې بندیز لګې درای دي چې صرف واضح کی کابل خیل کوم دا چې بدا باندې انسان نه په بندي په لګې دي په مش طرح پاکستانی نشنالټی شته په کومي لول باندې څومره فاټه د داتا ګوره دا اختیار اصل دي چې یو یوکر په افغانستان کې د یو په پاکستان کې د ایجاد لایر لای شي په موجوده حالات کې نور کومینه ته بدالي هر باندې اجازه ده تاګرو تاګ ته واحد کوم د کابل خیل چې دغه د تاګرو تاګ اجازه نشته
مونږه میر الله صاحب په لای مې کابل خیل وزیر کوم نو بیرمل باندې پروته په شوا باندې پروته مې جوړ پوسټ ای دی نه کا د پیړای راسته ته سره کولی راسته مې پروته ای ورام د کروناوي جیر دینه دی پاتیونم دی قبرستاني نه دی شبادم دی دیلم دی د مې خوشي غم د شوې سره د باندې د دربند چې کې او د بیرمل سره دا ولا ګار دی د دوی کولینا درې پورا د انګورا د بادر باندې د تاک د روتاک مسالا مشتا جوړا د بده سل کولی ته للای او رغلای نن د تکلیف مته ویل جوړ دی حکومت نه مو د اپیل د دوبدارونه نه چې مشتا د لیار په زر نظر خلوص افو
د سیمنا د قومي اسمبلی نمائنده محمد نذیر دغه کبالیون ته په دا رنگ تسلی ورکوي
دا ډیر ګمبیر مسله دو ډیر ضروري مسله دو په دا باندې مو تقریبا څو څومره میټینګ نه کړی دي چې د خیبر ولتا اجازات شتا دی وړو ول خلک اجازات شتا صرف کو بل خل کوم دا چا په تقریر کې دی دا کوشش کو دا کړای دا کیدا دی چې لار کولاو شیل را دنه خبر دی خدا سو اثر وندای کې دا آر پار خبره ختمین کې دوی کو بل خل کوم دا میسج راي دی تکلیف مو ته پتا دو آرمی چیف تا میرا سوال دو خبره کور کمانډر تا میرا سوال دو گورنر تا میرا سوال دو جیو سی تا میرا سوال دو هر جی تا میرا سوال دو زو کور امید یو چې ان شاء الله مسله خدای پاک حل کوي
دغه کبالانو دا هر ورش ول چې د دغیب بندیز پوجہ د کابل خیل کا بالیانو اغا پسل گونو طالب علمون تا غټ ځان را سیږي چکم د سویلی او قطبی وزیرستان اور سران جدی د پاکستان ته نورو شارونو په تعلیمی ادارو کې پس دکړه لګیا دی سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې د رواني غړې نیمای ته ورسېدلو په پیښور کې د ماسپخین دی ونیمه بجه شوه مليها امیرزاده درته د دې ساده خبرونو لنډی خبروي
دا خیبر پختونخوا حکومت وای پختون ژغورنې غورځنګ ته خواست کړی چې د دوی له جرګې سره خبرې اترې کړي. پرون د صوبې اعلی وزیر پرویز خټک مشال ریډیو ته وویل چې د تحریک مشران دې له دوی سره مذاکرات وکړي سو د مسلو مطالبو په لړ کې کار وشي. خو د غورځنګ مشران وایي خبرو اترو ته تیار دي خو باید چې د دوی ملګري نه نیول کېږي او خلافي خبرې هم نه کېږي. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي نگران حکومت جوړېدل یو عیني شرط دی چې د اپوزیشن تر سلا مشورو وروسته به جوړېږي. پرون له پاکستان ټلویزیون سره په مرکه کې عباسی ډاډ ورکړ چې پارلماني انتخابات به په خپل وخت کېږي. بلخوا د بلوچستان نېشنل ګوند مشر میر حاصل بزنجوم پرون خبریالانو ته ویلي داسې کومه وجه نه ویني چې انتخابات به وځنډېږي. جماعت اسلامی له پاکستان تحریک انصاف نه د بیلیدو رسمي اعلان کړی. دا اعلان پرون د پېښور په وزیر اعلی هاوس کې د یوې ګډې خبرې غونډې پر مهال وشو. له جماعت اسلامی سره تعلق لرونکي د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله ویل چې له پاکستان تحریک انصاف سره سیاسي اتحاد ختموي. له پاکستان قومي اسمبلی د قائد اعظم پوهنتون د فزیکس د څانګې نوم بدلولو قرارداد منظور کړی. پرون قومي اسمبلی ته په وړاندې شوي قرارداد کې غوښتنه شوې وه چې د طبیعاتو د څانګې نوم د ډاکټر عبدالسلام پر ځای په ابوالفتح عبدالرحمن منصور خزینی باندې بدل کړل شي. رسنۍ خبر ورکوي چې د ملګرو ملتونو د کیمیاوي وسلو څارونکي به په یو بې مثاله ګام پورته کولو سره د شام په دوما خارګوټي کې تیره میاشت د مبینه کیمیاوي برید تصدیق کولو په لړ کې د ځینو ښکار شوو کسانو له قبرونو واپس جسدونه راباسي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي ادارې مشر پرون فاینانشل ټایمز ورځپاڼې ته دا خبره وکړه. د ارمینیا د اپوزیشن مشر نیکول پاشینیان د روس، امریکا، ګرجستان او اروپایي ټولنې له سفیرانو سره لیدلي او ورته معلومات ورکړي چې د هیواد سیاسي بحران د حل لارې لپاره کار کوي. او د چک جمهوریت ولسمشر ویلي د هیواد د فوځي استخباراتو ادارې او رپورټ څرګندوي چې په برتانیا کې پخواني روسي جاسوس ته د اعصابو پلجونکو ورکړل شو زهرو یو قسم تیر کال په چک جمهوریت کې په وړو کې مقدار کې جوړ آزمویل او ځای کړل شوي.
ملیحا امیرزاده در تا ده سات ده خبرون لندیز رولانده که او اوس پام مکلی چه کمی دو هفته واری خبرونی دیجمنه مدر سرکلی و اول در تا تانده هیلی رولانده که و کربانه ده فرخنده اصاد و ورپسی جمهوریت خبرونه در تا پامیر ساحل رولانده که بی.
په تاندیهلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د خویاندو همت او رڼا غیر سرکاري ادارې یوې مشرې مونا اورنګزیب سره خبرې کوو.
نو چې کله ته په خپلو خپو ولاړه یا ته هغه کنټریبیوشن ستا اقتصادي یا فاینانشل دغه دینی انډیپینډنس دینی نو ته بس وکې. نو اقتصادي چې کومه دغه د انډیپینډنس دی هغه ښځو لپاره ډیر زیات ضروري دی.
مونا اورنگزیب د کورم ایجنسی سره تړاو لري. د پېښور پوهنتون استاد هم پاتې شوې ده. هغه سموده په لندن کې پاتې شوې خو اوس پاکستان ته کډه شوې ده. مونا وایي د پښتنو په سیمو او بیا خاص کر په قبایلي سیمو کې اوس خزي او نجونې پر دې خبر دي چې باید دوی پر خپلو مسلو ځانونه پوه کړي او د حل لارې ولټوي.
ما ته داسې فیل کیږي چې څومره سخت وخت فاټا اور دا غیزه خلکو تیر کړو او ممره هغه خلک اوس پویږي په خپل په تکلیف باندې د خپل جسر رکاوټونه دي پاغي باندې پویږي او هغه صرف سړی نه دي هغه باندې خزه هم ډیر خپویږي. چې کله ز خپل ریسرچ لته لومه فیلډ ورک لا نو ز خیبر کې سټوډنټانو سره ملو شوم او کورم کې سټوډنټانو سره ملو شوم او دې سټوډنټانو کې ډېری ینګ جنې کې وی لکه دا سه 17 18 ایئرز اولډ وی دا هغه ما په فاټا خپل ریسرچ پیپر کې هغه مانش وی دغه کولې دغه اپینین مانش وی چولې ځکه چې هغه یو ایتیکلی هغه ټی خبره نه و وړې وی خو چې هغه سره به ما بچ مونږ بچ کله ډیسکشن کولو هغه بناست وی نو هغه به داسې سوالونه او دغه روچتول چې زه خو به ته ډیره خوشاله شم. نو ښځه چې کومه ده که هغه اوس په فاټا کې ده، هغه په قبایلي علاقو کې ده او که هغه کیپی کې ده، هغه پوهیږي، هغه هوښیاره ده، هغې ته پته ده چې تعلیم څومره ضروري دی، هغې ته پته ده چې هغې دپاره که هغه بهر راوتل غواړي او یو ښه ژوند غواړي نو هغې دپاره ایجوکیشن چې دی هغه مست دی. نو ما ته پرسنلی داسې ولګي ده چې ښځه چې کومه ده اوس هغه شانتې ساده نه ده پاتې چې کوم زمونږ خلکو سوچ دی چې بای ښځه ډېره ساده ده، هغه پس پوهیږي نه، بس هغه دې صرف په کور او په کار او په دې دی کې دې ځان محدود ساتي.
دا پختون اژغورنې غورزنګ یا پختون تحفظ مومنټ کې د ښځو ته شمولیت په اړه موناوای په دغه تحریک کې زیاتره د سیمې ځوانان دي او دوی پکې ولیدل چې یو شمېر ښځو او جینکو هم په لومړي وار په داسې جلسو او تحریک کې ګډون وکړ او د خپل حق لپاره غږ پورته کړ.
د ښځو په لانګ مارچ کې چې کوم شمولیت او یا چوي کمیراله او کېناستې پکې هغه یو ډېر زیات پازیټیو سټیپ و، ځکه چې دا یو پروټیسټ چې کومو هغه د پښتنو پروټیسټ و، د پښتنو سړي راوتي و، د ټرایبل بیلټ نه راوتي و، بیا هغوی سره هر یو پښتون دلته چې کوم مردان چار صدا د ثوابۍ چې کوم ځای مو هغوی ورسره خپله سالیډارټي پیش کړې وه او دې ځوانانو سره هغوی ناستو. زم دوه ورځې دې مارچ ته تللی وم، ناست وم ورسره، ما ته ډېر راته ښه فیل شوه. ما ته داسې نه فیل کېده چې زه په دومره زرګونو سړو کې زه ناسته یم او زه سه ډېره اکورډ یا د فیل کوم یا ډېره عجیبه زه فیل کوم، نه داسې ما ته هیڅ فیلینګ نه. نو هلته چا تا ته کتل نه، د پسې مخ راړولو یو ډېر زیات ښه اکسپیرینس و. د ستاسو سوال ته به راشو چې د ښځو پارټیسپیشن، نو دا ډېر زیات یو پازیټیو سټیپ و. پازیټیو سټیپ ځکه و چې کم مومنټم دی، که هغه سوشل مومنټ دی، که هغه پولیټیکل دی، سیاسي دی، یو تحریک دی، هغه چلول غواړي یا د هغې کامیابی که خلک غواړي، نو هغې کې به د ښځې او د سړي دواړه برابري او پارټیسپیشن چې کوم دی هغه ډېر زیات ضروري دی، ځکه چې ښځه چې کومه ده هغه ستا د پاپولیشن، ستا د دغه چې کوم دی آبادی چې کومه ده، د هغې 50% حصہ ده. که 50 نی 50 نه بلګ یو دوه د غلان دی وی، خو ایکول پارټیسپیشن دی. او سو پر چې ایکول پارټیسپیشن نی د خزو او د سړو، نو اغا مومنټس نشي کامیاب دی. دا ډیر ښه کار وشو چې دا خزیرالې کاغه ډیفرنٹ ارګنایزیشنز نه رالې، کاغه پخپلې پرسنل کپاسټی کې رالې، کاغه ایز ا هیومنست رالې، کیا کاغه د هیومن رائټ اکټیویست رالې. دا یو ډیر زیات پوزیټیو سټیپ او دغه یو ډیولپمنټ زما د پاره. پکار دی چې ښځه او سړی په هر یو دغه وی تحریک وی هغې کې په یوځای هغې دغه روان وی، هغې نه بغیر تحریکونه کامیابې دیری شي.
دا چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو او یا ځان له صوبا جوړېدو په اړه دوی څه نظر لري او د دغې په صورت کې به د قبایلو په ژوند څه اثرات وي په اړه یې مونا اورنګزیب وایي.
د فاټا چې کوم حالات دي نن سبا او چې کوم دغه روان دی، کوم بحث روان دی یا نه دی روان، چې آیا دا ځان ته صوبه جوړه شي یا د خیبر پختونخوا کې د هضم شي، نو هغه خو ځان ته یو بالکل الغونته ډیبیټ دی. اسې خو به که وګورئ مانه تپوس کوي، نو هضم کېدل یو نیچرل غنتے دغه دے پروسس تے زکه چې مونږ الریډی په پېخور کې آباد یو زمونږ خلک چکن دی راضی دلته تعلیمونه حاصلې زمونږ روزګار دغه ټول پېخور او دې طرف تونه ته دی زمونږ نیمه علاقہ دغه په سټل ایریا کې پرته ده نیمه وره خوا پرته ده نو هغه د جغرافي د لاسا هغه ټول چې دی دا یو دغه غنتے یو ماته یو نارمل غنتے دغه ښکاری چې دا پکار دی چې پروسس ښکاری چې دا پکار دی چې کې پی سره هضم شي ها جی با چې کوم خلک چې د دې په خلاف دي چې نه هضم دل نه دی پکار ځان ته سبه پکار دا ز ټیک شو غم صحیح ده خو اټول نه امپورټنت او ضروری خبره چې کوم دا هغه دا چې د هغه ځې چې کوم نظام دی دا د ختم کړی شي او اوس حال ته دی کته موږ سبه جوړول دی غواړي او کدی هضمول غواړي خدا چې کوم دا د پولیټیکل ایجنټ نظام دی د اف سی آر قانون الته چې کوم نظام دی دا چې ختم شي او په مونږ باندې چې کوم د پاکستان قانون دی چې کوم نور پاکستان ته اپلای کیږي لکه د 1973 چې کوم قانون دی هغه په مونږ باندې اپلای شي چې هغه په مونږ باندې اپلای شي نو بیا و مونږ تاسو زمونږ خزو ته زمونږ سړو ته زمونږ خزو ته به داغي اول حقوق ورکړلو خبره به وشي اور هغه کې به داغي د پاره ځای جوړ شي لکه په بجټ کې د کومګ ځانته صبح یو نو هغه به یو بل یو پیسې به مونږ ته راکړل کیږي مونږ د پاره به یا پیسې مختصص کیږي او کومګ د کی پی سره شاملېږو خیبر پختونخوا سره شاملېږو نو هغه کې به مونږ ته پیسې راکړل کیږي یا به زمونږ په بجټ کې حصہ جوړیږي په آسان لفظونو کې دې نه علاوه چې کوم قانونونه دي په پاکستان په کانسټیټیوشن کې نو هغه کې چې کوم قانونونه دي کاغه که د ښځې رائټس دي او کاغه د سړو رائټس دي هغه به په مونږ باندې اپلای کېدل شروع شي هغه باندې اټ لیست مونږ به هغه باندې خبره خو کولی شو کنه چې بای دا د ښځو تعلیم ضروری دي دي د پاره سکولونه ضروری دي دا جنکې چې ډراپ اوټ کیږي دا دومره لو لټرسي ریټ چې کوم دی لکه زمونږ په فاټا کې چې اوس دې ټایم لټرسي ریټ ته هغه سلور که 15% دی نو دا خو تعلیم خدا خو نشو کنه او نو دې باندې به خبرې او بحث شروع شي نو ځکه اټول ناول خبره خدا دا چې دا د کم د چې کم سیستم دی یا دغه د کاغذ پولیټیکل ایجنټ دی کاغذ رواج قانون دی کاغذ جرګې قانون دی دا بس ختم کړی د دې اوس ضرورت الته نه دی پاتې الته چې د جنگ د لاسه الته آلریډي ډیر زیات تباہی شوی ده الته چې دی هغه سیستم هم اوس کار نه کوي لګیا دی نو دا ټول نه ضروری خبره ده چې اول د پاکستان چې کوم قانون دی لکه مونږ ته هوای چې مونږ د پاکستان حصہ یو کنه نو چې مونږ د پاکستان حصہ یو نو اول د پمون باندې قانونونه لاگو کی چې قانونونه لاگو شي نو دې سره بیا دا نور ډیبیټس پر اوچت شي چې باید خزو د لټرسي ریټ دا چې تعلیمي شراده دا ولې دومره کم ده او اول نه امپروومنټس خو به راځي
مونا په فاټا جوړ نظر لري هغه په قبایلی سیمو کې د ښځو پر مسلو خبر ده او په دې اړه د خویندو همت او رڼا غیر سرکاري ادارې په جوړونکو کې شامل ده هغه وایي اوس وخت راغلی چې یو پښتنه ښځه هم پر خپل پښو ودرېږي دا چې په اقتصادي لحاظ د یوې پښتنې خود مختاره کېدل څومره ضروري دي په اړه یې مونا وایي
ښځې لپاره ډېر زیات ضروري دي چې هغه خپل لګ ډیرا خپل ګټه کولی شي یو ډیر دغه غونته عمل دی چې کله ته کورته ګټه نه روړې تاله ستا هغه کې بیا ډیرو خبرو کې ستا په خپل کور کې واک نه وي ځکه چې تا ته ویل کیږي چې کور خرچه خو زه چلوم کور خو زه زما د لاس روان دی نو ته خبرې پکې مکوه نو چې کله ته ستا په خپل کور مسلو کې واک نه وي ځکه چې ته ګټه نشي کولی یا ته څه کنټریبیوټ کولی نشي ورکول نشي اقتصادي طریقې سره یا انډیپندنس دي نشته نو چې ستا په خپل کور کې واک نشته نو ستا به بهر بیا څه واک ستا سیاسي حقوق ته هغه له جنگ نشي کولی ته خپل سوشل رائټس ته لپاره جنگ نشي کولی ته د خپل لیټ سپوز ته د خپل د
د طلاق رائټس لپاره جنگ نشي کولی، ته د خپل چایلډ کسټډي یا د ماشوم د کسټډي د پاره جنگ شي، ته ستا د کور بهر وتل تا د پاره ګران شي، ځکه چې د کور د بهر د وتو د پاره چې ته خپل بل لږ آواز یو چته یا ته کوټ ته ځې کچرو ته ځې، هغه د پاره پیسې پکاري، خرچه پکاري. نو چې کله ته په خپل خپو نه ولاړې یا ته هغه کنټریبیوشن ستا اقتصادي یا فاینانشل دغه دینی انډیپندنس دینی، نو ته بس ته بس وکې. نو اقتصادي چې کومه دغه د انډیپندنس دی، هغه خوځو د پاره ډیر زیات ضروری دی. پاتې شو زمونږ د فاټا د خوځو خبره. زمونږ فاټا خو اول خوځي ډیر غریبه علاقه ده، په ثرد ورلد نم لاندې فورث ورلد کې راځي، غربت ته هلته ډیر زیات، بیا غربت ته پاسه هلته غي د پاسه جنگ راغلی دی. نو اوم د زمونږ خزا هلته چې کومه ده، اوم سړی اوم خزا، اوم جنگ ځپلی دی او اوم غربت وهلی دی. کې چې کوم خوځو خپل روزګار او کار بکولم، لکه چې پی بے خرسول، مال بے قتل، گنڈل بے کول یا بے جامی بے گنڈل یا بے دستکاری کولا، آغا خوٹول نظام در بدر شوے دے. زکا چے یوزے کی خوف و حراس وی یا طالبان وی، چے آغا یوزے دغا پیمفلٹی جاری کیو، آغا وی چے کور بدا خزے بدا کور بار نروزے، ہسپتال تا نشیت لے تاسو، تاسو بار نشی راواتے دے سڑون دغا نا بغیر، دے خپل سڑون بغیر باہر نشی راواتے. چے کل دا سی ٹائپ آف دغی پتا بانے دا سادر پزے تا ته وای چې ته دا د رنگ برکا چه. نو هغه چې کوم هغه یو مایند سیټ او یو فیر یا چې کوم خوف هغه کریئیټ کو هغه علاقو کې، بیا دې سره سره بیا په بمباریان یو شوې، پاکستان آرمی والا په بمباریان یو کې، دی جنگ طالبان په جنگ یوړو، نو هغه علاقې کې به سوکسه لاس خپی به وای او ځان له روزګار یا دوه ټیمه روټه برا پیدا. بیا دې نه دی سره سره ډیر خلک علاقې چې کومې دي هغه ډیرې زیاتې ډسټرب شوې، خلک ترې ووتل. هلته چې لکه وزیرستان ته وګورې، نورت وزیرستان ته وګورې، هغه ټول بازارونه چې کومې دي هغه بالکل ختم شوي دي، اور هغه ځینې خلک راکو شوي دي، هغه در په دیکه دي، او کله یو ځای کې پراته دي او کله بل ځای کې پراته دي. نو په دې حالاتو کې بس څه ځان لا کار روزگار را پیدا. نو خو اغی نه باوجودم او زمون خزه ډیر همت والا دی، ډیر تکړه دی، اور خدای دی کې چې دا حالات خوشي اور دی پخپلو لګلاس خپې چې سوې هی چاغي کې نورم افورتس خپل واچي او په خپلې فاینانشل انډیپندنس اچیو کی. ځکه چې اغی نه بغه تاله سوق د یو خبرې واکم تاله نه درکې، خزه خو اسم مظلومه ده، او چې بیا نورم حالات داسې شي نو بیا د اغه د خزه بیا سوق نه.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخزي. په داندې هلي خبرونه کې لفرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
داوا د نن ورځې تاندې هلي خبرونه چې تاسو واوریده، زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په پاکستان کې خبریالان د رائے اظهار ازادۍ حق ته څنګه ګوري؟ خبریالان د رائے اظهار په لړ کې له کومو ستونزو سره مخامخېږي؟ په پاکستان کې د زیاتو برېښنایي رسنیو یا الکترونیک میډیا پراخوالی د رائے اظهار ازادۍ ضمانت ورکړی دی که نه؟ یو خاص ډول فکر خپروي، که خاص فکر خپروي نو ګټه یا تاوان یې څه دي؟ دا او نورې پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له خبریالانو سره څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت ارزښتونو په لړ کې د بشري حقوقو په برخه کې یو حق د رائے اظهار ازادۍ حق دی. د پاکستان اساسي قانون د دې هیواد هر وګړي ته د رائے څرګندونو د ازادۍ حق ورکوي او دا شرط یې ښایي چې د رائے اظهار باید هیواد ته یا د هیواد وګړو ته تاوان ورسوي. په پاکستان کې او نورو هیوادونو کې د خلکو د نظر او فکر خپرولو او نورو ته رسولو کار د رسنیو وي. په دې خپرونه کې مول دوه نومیالیو خبریالانو سره خبرې کړې دي او د رائے اظهار په مختلفو طریقو او د دې په لار کې د خنډونو په اړه مو تر پوښتنې کړې دي. الیاس خان د څېړنیز ژورنالیزم په ډګر کې له اوږدې مودې راهیسې کار کوي او د پاکستان رسنیو پر نظام او کړو وړو ښه پوه دی. دی په اسلام آباد کې خبریال دی او وایي د یو خبریال لومړی کار د معلوماتو په غیر جانبدارانه توګه ټولول او خپرول وي.
یره د یو جرنالیست په توګه باندې خو بنیادی طور زمونږ کار لکه زه چې کوم ګڼم نو عادی چې دغه معلوماتو خپرول هغه معلومات یا هغه انفارمیشن مونږ خپل نه پروډیوس کوو بلکې آج دین نور خلک وي چې څوک ډیسیژن ځانی لګي پالیټیشنز یا ملټریز وي نو دا وی ډیسیژنز چې مونږ مخکې کوو لازمی خبره ده چې مونږ هغه مونږ په خپل داغه د ډیرو حقایقو نه نیو خبر نو دا وی نه تاسو کو چې هغه څوک او داسې خلک چې هغه سره په خبره اتفاق نه کوي نو دا وی نه تاسو کو.
په کوټه کې مشت سید علي شاه هم لوګ دی مودې راهیسي د رپورټر په توګه کار کوي. دا وای په جمهوریت نظام کې د ټوله ټولنې نظر مهم وي. دا په خبره ټولنه د یو کس په نظر او امر نه چلیږي او تل اجتماعي نظر ته اړتیا لري.
جمهوریت یو نظام دی پدې کې د انسانانو ورایت اهمیت ورکول کیږي او د انسانانو د رائے په نتیجه کې بیا یو نظام جوړیږي او هغه سیستم چې هغه د انسانانو مرهون منت وي هغه د یو امر د یو شهنشاه د هغه مرهون منت نه وي بلکې هغه چې کوم انسانان دي او انسانان ټول سره برابر دي که شپانه دي که باچا دي د هغه رائے په جمهوریت مشروع کې یو وي نو چې دا غو رائے ووی نو دا غو حقوق چې هغه هم یو وي. زه د پختل پاکستان کې خبره کوم دلته یو فوجي امر راشي هغه د انسانانو رائے چې دا هغه د خپل ګوټو لاندې کی او د دې حقوق چې هغه غضب کی فرد واحد دلته د کروڑو انسانانو د قسمت فیصله کوي.
الیاس خان او سید علي شاه دواړه موافق دي چې رسنۍ یا میډیا نه یوازې په یو ټولنه کې د خلکو نظر ور بدلوي بلکې د هغوی د رایو په نتیجه کې یو مجموعي رایا فکر یا نظر هم رامنځته کوي. نو په دې لړ کې د پاکستان د رسنیو کردار څنګه دی؟ الیاس خان مې پوښتنه وکړه چې آیا د پاکستان رسنۍ د خلکو رایا کټ مټ خپروي او کنه؟ که یې نه خپروي نو وجوهات یې څه دي؟ دی وایي تر ډېره حده خو رسنۍ د خلکو نظر خپروي خو په ځینو معاملو کې په دوو وجوهاتو نه خپروي. یوه وجه د شخصي رسنیو مالي مجبوري او دویمه یې د ځینو معلوماتو ولسته ورکول د تاوان لامل ګرځېدل وي.
داسې په بعضي معاملو کې کېږي. دا هغه وجه دا ده چې په پاکستان کې کومې ادارې دي، صحافتي ادارې دي، ټلویزیون چینلونه دي یا اخبارونه دي، دا هغوی خپل معاشي مفادات وي. خاص کر داسې بعضې بزنس ګروپس وي، دا کاروباري چې کوم غټې غټې کاروباري ادارې دي، هغه ادارې هغوی ته د اډورټیزمنټ غټ غټ کمپینز ای ته ورکوي او د هغې په بدل کې لازمي خبره ډېره پیسه ای ته ورکوي. نو هغه ادارې داسې معاملاتو کې راون خلي چې هغه د عوامو د مفاد لپاره مثال په تور خني او یو رپورټر لاړ شي او په هغه څیز یو رپورټ روړ یا هغه ادارې ته نو دا اکثر مونږ لیدلی دي او مونږ سره په خپل هم شوي دي چې هغه ادارې بیا هغه چاپ کوي نه شایع کوي نه.
الیاس خان وایي ځینې رسنۍ خپلې سیاسي ګټې هم لري. د په وینا که څه هم زیاتره پاکستانی رسنۍ د توازن ساتلو پوره هڅه کوي خو بیا کله کله د ځینو سیاسي ګټو لپاره دا توازن نه ساتي.
تر ډېره حده پورې زما چې څونه خیال دی چې یو توازن خو ساتي، خو داغوی چې خپل کوم سیاسي مفادات دي د ادارو یا د ادارو د مالکانو نو د هغې سیاسي مفاد ته لګون کې دغه ورکوي، د هغې سپورټ یې کوي.
رسنۍ د خلکو رایې په جوړولو او د خلکو رایې حکومتي واکدارانو ته د رسولو کار کوي. آیا پاکستانی میډیا دا کار په سمه توګه ترسره کوي او که څنګه؟ سید علي شاه له پاکستاني رسنیو خوشاله نه ښکاري او وایي زیاتره ادارې د زیاتو پیسو ګټلو لپاره د ولس نظر او ستونزې نه په ډاګه کوي او یوازې پر ځینو موضوعاتو زیات کار کوي.
ما په فکر سره میډیا خپل ذمہداري نه ادا کوي. میډیا دلته کم چې دا کم ټي وي چینلز راغلي دي هغه زیات په ریټینګ او په کمرشل اشتهاراتو په دې شان کې داغو دلچسپي زیاتې بنسبت د خلکو په ستونزو کې، نو هغه اول دا کوشش کی چې خپل ریټینګ او زیات تر زیاته پیسې وګټي. کمرشل ادارې دي، پرایویټ مالکان دي، دا هغو کوشش دا دي چې هغه زیات تر زیات پیسې وګټي. د اولس چې هغه اصل ستونزې دي هغه دوی نه هایلایټ کوي.
دولت یا ریاست اصلا د رایې د اظهار ازادۍ ضمانت ورکوي، خو په نړیواله توګه پاکستان د یو ریاست په ډول پړ بلل کیږي چې د رایې اظهار پر ازادۍ قدغنونه او بندیزونه لګوي. په دې کې یو مثال پر نړیوالې ویډیویي او غږیزې وبپاڼې یوټیوب بندیز دی. الیاس خان وایي د حکومت لخوا د رایې پر اظهار دومره زیات بندیز نشته.
حکومت د طرف نه ډېر قدغنونه دغسې نشته دی. بعضې خبرې پکې شته لکه په یوټیوب باندې چې کومه پابندي ده، زما څونه خیال دی ټول خلک دا ګڼي چې دا ډېره زیاته نقصان دی د پاکستان کې د انفارمیشن خپرولو کې. دا غیر علاوه لکه په میډیا باندې داسې پابندی بظاهر شته دی نه.
لیلی اسخان مې پوښتنه وکړه چې په ظاهره بندیز نه وي نو بیا په پټه څه ډول بندیزونه موجود دي؟ دا وایي په نارسمي ډول بندیزونه داسې وي چې د ځینو سیمو خبرونه د هغو ځایونو چارواکو یا ولس د رویو له کبله نشي نشریدی.
غیر رسمي توګه باندې پابندیان به هر حال شته دی، ځکه چې په لوکل سطح باندې زه به تاسو خبره وکړم، ژورنالیستان هغوی نشي کولی، ځکه یې نشي کولی چې هغوی ته دلته کې لوکل دشمنیانې جوړې دی شي، پولیس نه خفه کېدی شي، دلته نورې چې کوم دا سرکاري ادارې دي، ایجنسیانې دي، دی خفه کېدی شي. نو دا خبرې لکه اسلام آباد نه ژورنالیست راشي آی کولی شي.
الیاس خان وایي د هیواد په مرکزي سطح هر وخت چې ریاست دا فکر کوي چې ځینې مسلې د هیواد له امنیت سره تړلې دي یا داسې نور، پر هغوی هم شفافې څېړنې نشي کېدای.
په مرکزي سطح باندې هم زمونږ خاص کر د هغه مفادات، هغه د سیکیورټي معاملات چې کوم زمونږ په بعضې ادارو کې دا خیال دی چې ګنې هغه زمونږ د بقا دپاره ضروري دي، او هغې دپاره چې دی نو آیې کې اینټي انډینزم یا لکه دا کوشش چې افغانستان کې یو فرینډلی حکومت وي، دې قسم سیزونه چې کوم دي دې باندې هم ډېر داسې ترانسپیرنټ دغه انکوائری او جرنلزم چې دی نو هغه لا فل حال دومره ممکن نه دی څومره چې پکار دی.
نو د دې خدا معنا شو چې د پاکستان دولت په رښتیا هم په ځینو مسلو کې د رای د اظهار پر ازادۍ بندیز لګوي. په کوټه کې خبریال سید علی شاه هم دا ګڼي چې د پاکستان امنیتی ادارې او ملکی بیوروکراسي لا دې ته نه دي تیار چې جمهوری نظام دې سم عملی شي او د خلکو د ویناو مطابق دې دا نظام وچلیږي.
موږ چې تر اوسه پر نظم جمهوریت دومره میچور دی، نظم میډیا دومره میچور ده، او بیا موږ استابلیشمنت هم په جمهوریت یا د جمهوری ادارو دا هغو سره زیاته تجربه نشته. تر اوسه پورې لا دوی دا شی نه قبلوي. کله دا وایي چې بایي د ارمی چیف کور ودان هغه مارشلان نه ولګوله، موږ تر اوسه په هغه پسمانده معاشره کې ګرځو چې دلته اوس هم خلک دا غواړي چې یار یو فوجي امر دې راکړي مارشلان دې ولګي، کوم چې جمهوري سیټاپ دی هغه دې سیواخي. نو زموږ چې کومه ملټري اسټابلیشمنټ ده یا سیول بیوروکریسي ده هغه ذهني طور اوس هم د عوامو حکمرانۍ ته د عوامو حکمرانۍ برداشتولو ته تیار نه دي.
نو هر وخت چې د فکر پر څرګندولو او ښکاره کولو بندیزونه وي نه دې تاوان څه وي. سید علی شاه د پاکستان ټولې بدبختۍ د نظام له نشتون او د رایې پر اظهار له لګېدلو بندیزونو سره تړي او بیا یې د غرب له ټولنو سره پرتله کوي.
په دې تاوان چې وي هغه بیخي ډېر زیات وي. دا هغه وجه دا ده چې په کوم ملک کې د انسانانو بچی وي او یو اجتماعي یو سیستم وي، نو د هغه ملک چې کوم معاملات دي هغه ډېر ښه چلیږي. او په یو ملک کې چې یو فرد واحد فیصله کوي نو هلته چې دي بیا حالات خراب وي. زه خو خپله دا وایم چې زموږ په ملک کې که دا وخت بدامني ده، جهالت دی، بېروزګاري ده او غربت دی، د دې ټولو وجوهات دا دي چې زموږ په ملک کې یو مضبوط نظام نشته، یو سیستم نشته. که یو سیستم وای نو دا شان بیا نه وای. ولې چې سیستم یو په سیستم کې باچا چې دی هغه هم جواب دی دی، او کوم چې دغه دی رعایا دی هغه هم جواب دی. د یو عام سړي او د یو باچا د یو وزیر د هغه فرق نه وي.
په رایو کې بدلون د یو خاص فکر خپرول او د فکر او نظر پر ښودلو بندیزونه ډیر تاوانونه لري. الیاس خان وایي د نن پرتلا د 1980 او اویایمو زیږیزو لسیزو پاکستانی ټولنه دومره متشدده نه وه لکه څنګه چې نن ده.
50s 60s 1970s هغه وخت کې زمونږ معاشره کې لکه ذهني د تشدد روجان یا داغی سپورٹ انتہا پسندی دا سیزونا زمو پا معاشرہ کی نو دا سیزونا زیاد تر راغلی دی ایٹیز کے او نائنٹیز کے او زدہ گنما چی دے کی او دیر الوی ابرخ چی دینو زمونگا دا آگے دارو دا چی اگوی اسلامی گروپونا سپورٹ کول دا دے دا پارا چی افغانستان نیوٹرلائز کی اگوی ہر ہاگا خبری میڈیا پا پاکستان کی پا دیر الوی اب پیمانہ باندی منیپولیٹ شوی دا ایٹیز اور نائنٹیز کے او آشویدا پا حق کے دا شدت پسند ہے او پا زد دا کم زیاد ماڈریٹ خیالات دی یا سیکولر خیالات دی دے طرح چی دنو دیر زیاد زد رسول شوی دے
خو سید علی شاہ پا دے باور دے چی پنڑائی کے لبدلونون سر پا پاکستان کے ہم سناس بدلون را روان دے
پا ٹول دنیا کی او بدلون را روان دے نو پا پاکستان کم دا اول دل دی سیول سوسائٹی او میڈیا چې دا اغم میچورٹی ته روانه ده او پر اسٹیبلشمنٹ باندې یو ډیر ماؤنٹنگ پریشر دی ہمیشہ دوی دا خطر لري کچې پر غنونه ولګو یا بندیزونه ولګو نو دا هغه چې کومه اغیزه ده ډیر خطرناک اغیزه چې ده هغه به پر اولس باندې او اولس سیدی هغه چیلنج ولای شي
اوریدونکو تاسو اوریدل چې په پاکستان کې ریاست هم په څناسه شکل او رسنۍ هم یو یا په بل بڼا د رائے اظهار په لار کې خنډ دی یا په سم ډول نه خپروي او یا هم دی و خاص فکر په مسلسله توګه د اظهار لارې چارې لټوي چې د ګټې پر ځای تاوانونه ډیر دي پوهان په دې اندی چې یوازې سم جمهوری نظام د پاکستان ټول ستونزې هوارولی شي بلونه با بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو په مخه
جمهوریت